پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو د یو ساته خبری خپرونه ته شراغلاس د خبرونه په لومړیو ډیر شو دقیقو کې چې خبری مسایلو ته ځنګړی سوی اورید شي. په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا هم اوري چې د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. نن دوشنبه ده د وږي اسمبلۍ درېمه د اګست میاشتې 24مه. په پیل کې له صفي الله ستانک ځینې خبرونه اورئ.
سلام د خبرونو سره ټکی د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي شاوخوا 200 وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه کې یو شمیر دولتي ځواکونه محاصره کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی او تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګورم. بشپړ خبرونه. د پنجشیر ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي دي. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل د پنجشیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي. خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکر ایسار کړي دي. صدیقی ویل د عسکرو د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بازارک د سنگانا کلی اوسیدون کی د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځنګړو ځوکونو د عملیاتو په خبرګون راوتلی وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ځنګړو ځوکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات وکړل چې بی نتیجې پای ته ورسیدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوي خلکو له افغان ځنګړو ځوکونو سره هم ډزې تبادله کړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلې دوه خبره نه ده تایید شوې. لدی چې خلکو لار تړلې و د ځنګړو ځنګړي پولیس د خواکو تللارې د بغلان اندراب ته وتلی دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د خزینه او د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو په جنسي ځورونې توران پیژندل شوی. محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلې تورونه رد کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. دا خبره نن د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویاند طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړه. همت د کابل د پخوانی امنیه قمندان امان الله واحدی پر ځای ټاکل شوی. د کورونی چارو وزارت تایید کړی و چې امان الله واحدی په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د ګټلو د ورځې د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لرې شوی. پاسوال جمعګل همت داسې وخت د کابل امنی قمندان ټاکل شوی چې د تیرونې د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د بادغیس د والی په توګه معرفي شوی و. پاسوال همت تر دې مخکې د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان، د کونړ او هلمند امنی قمندان پاتې شوی دی. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست 9 انتخاباتو وروسته د 80% رایې په ګټل سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دغې ټاکنې په غبرګون ووتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډېر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او زیاتوي چې سلګونه نور د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د دغه هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوی وي. د دغې ادارې ویاند بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دغه هیواد دولتي تلویزیوني چینل العالم ته ویلي امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه جزئیات شریک کړي. د جولای پر 2 نیټې په نتنز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي و چې د دغې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ګټو ډاډه کړې و. یو شمیر سیړونکو هغه مهال ویلي و چې ښایي اسرائیل یا د امریکا متحده ایالات په دغې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو چاودنو تر شا نړیوال که کورني لاسونه شته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاینې یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. وروستی خبر ده چې سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګله باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د همدغې ستونزې په خاطر د سیمې د اوبو ذخیره وچه شوې هم ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومترۍ کې پروت دی تبی او نس ناستی نیولی. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. د راپورونو په اساس په دغو کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورونې چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. په جرمني کې یوه میشت افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دې د اورېدو د پاره څه نه لري، دې د لیدو د پاره څه نه لري، او دغه اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
دا هم وری چې د شوزو شبکه وی چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی هیات کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې ده د بیلاروس د اپوزیسون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره خبري وکړي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د اونۍ بحث 25 دقیقې خبريږي. لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورونیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 کال په نومبر میاشت کې خپور کړ، کرام الدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنشیر د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته ځایي خلکو د لیژل سوی امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې ده. سرچینو ویلي دي چې لیژل سوی ځواکونو د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته کابل ته په ستنېدو. احمد هنایش له سیمې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه ویل کېږي چې عملیات ولې بې نتیجې پای ته ورسېدل د ښاغلي کریم د نیولو لپاره؟
د عملیات په دې خاطر د بمباست مخامخ شوې ده، د بمباست سره مخامخ شوې ده چې خلکو په دې اړه تقابل کړي ده. هغه نه غواړي چې دا عملیات ترسره شي. هغه د ځواکونو سره، د ایزامي ځواکونو سره چې د کابل راغلي وو درګري کړي مو، خو ویل شوې ده چې ځینې کسان زخمیان شوې ده، که د امنیتي ځواکونو ده یا د هغه خلکو چې مسلح دي هغه. لیکن د سرچینه وایي تر اوسه مشخصه معلومه نه ده. په دې خاطر دا عملیات ناکامه شوه او هغه ځواکونه چې کابل نه راغلي وو هغوی.
هنایش صاحب، دغه خلک څوک دي چې تاسو وسلې لري؟ دوی څوک دي او څه غواړي؟
هغه کسان ټولو د سیمه ییز خلکو محلي اوسیدونکي دي. هغوی مصالح دي، ځکه چې په دې خاطر د شمالي ولایاتو د پروان کاپیسا او پنجشیر کو د خلکو سره ډیر صلاح دی. هغه وایي چې مونږ نه پېدو په دې خاطر چې دولت دا عملیات په دې خاطر کوي چې باید عدالت ټول سراسري په ټول افغانستان یو بد دولتي دستګاه باید دا عدالت تامین شي. ځینې نور کسان دي چې هغه په فساد اخته دي، خو مګر هغه ته دولت د حکومت کابل حکومت هغه سره سم چلند نه کوي، په دې خاطر عدالت تامین کولای نه شي.
بله، انل صاحب، دغه ځواکونه اوس کابل ته تللی دي که عمل ته ایثار دي؟ هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه په دې اړه لیږل سي وو هغه کابل ته پلار دي، کامل ته ایثار پاتې دي؟
بالکل هغه ځواکونه د خواګ لاره نه په دې خاطر چې د اصلي را د لویلارې د پنځه لویلارې باندې شوې د خلکو له خوا په دې خاطر هغه ځواکونه د خواګ نه یو کوتل دی چې بندراب کې اندراب د بغلان یو ولسوالی دی لار پکې شته هغه د دې لار نه په کابل نه وز روان دی
او انرس به ویل کی هغه ځواکونه چې په خپل په پنشیر ولایت کې دی هغه هم په دې برخه کې مداخله کړې دا او د زینو کسانو د نیول اقدام کړې دی په دې اړه کې یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي
دقیقه چې تاسو ویل زین ځواکونه چې په پنشیر کې مستقر دي د مشترک ځواکونو چې امنیت ملي دی وردی ملي دی او پولیس ملي دی هغه تصمیم درلود چې دا نخته ونشي د خشونت نه جلوګری وکړي په دې خاطر هغه هم د خلکو چې ډیره خشمګین وو هغه سره درگیر شو د هغه ته ترګیر لاندې نیولې ده او اوس ځینې د قومي مشرانو جرګې لري او په دې خاطر چې دا ځواکونه باید د ماسره لاندې خلاص شي
ډیره مننه احمد حنایش و ومردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات لستونځ سره مخامخ سی ودی شغلی کریم د جنسي ځورونی د تورونو لپاره د ټول عمر لپاره د فوتبال اړوندو فعالیتونو مناسبوي خو د شغلی کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دی د دیموکرات حقوق وهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړي خبرونه تر شرغ لاست رنجبر صاحب ستاسو نظر څه دی چې حکومت ولې نه دی توانېدلې چې له څو میاشتو راهیسې شاغلی کریم ونیسي
ډیره مننه دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم هغه گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري اصلا د اساسي قانون دی اوسلو سلور درسیم مادی پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی مجرم گرفتار کی او ترنوالی تی تحقیق کی او تحقیق لتکمیل وروسته محکمه پی باندې حکم صادر کی کیږي چې هغه برعت واخلي کاملا بیگناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي نو د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي دغه لار باید دا واټن باید وشي مګر په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي او علت یې دا دی هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزورې دی دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی فقط په خوارو غریبو هغه به چې امکانات نه لري په هغه تطبیق کی
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅ څوک باید خپل جنایتکار د خپل جنایتکار ننګونی کی دا د تشرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار په خپل مرسته نه کی له خپل پولیس سره له خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نه سي او خپل جنایتکار ګرځي دا خودی دی دا رقم چې هغه قانون توقیف نه لیست د ښوې له یو ځای څخه شروع شي له اکاده چې هر څوک ته وایي چې احمد نه د تاسیس کړی هغه جنایت کار دی نو زه محمود هم تاسو نه درکو او ول سر سره و دي چې ولس مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ د پیغور دغه ولس ساتي په خبرت نه پیږي دی باید خپل تصفیه و کی خپل کومک و کی خپل دولت سره خپل پولیس سره اته څوک چې مجرم دی هغه په یوه سپاری دولت ته چې د خپل دولت ولس هغه پاک او منظم شي او د خدای په مقابل کې او د قانون په مقابل کې وګوري سروري مو
بله رنجبر صاحب پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو په خونه قومندان ازمری پایکان د نیولو خبر ورکول سوچ ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی او په دې اړه هم ځینی اکسل ملونه وشو ولسول وس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه اکسل مل شو کیږي آیا د طالبانو او نور افراطی ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه لبل جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لوی جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي
نو ما وړاندې ارزو چې دا خدای شل کاله د سند لري دولت دا خو نه ده نن خو دا موضوع پر شریکیږي ډیر زیات متامین دي چوقي مثلا آزاد دي مثلا قانون پینځه ستیس شي بلکې واکې دي چارواکې دي اوږي توسیلري زبخ پر شاهد دي ما پینځه سمې دورې دي ولسی جرګې کې د متامین او د مجرمینو دوسی راغلی هغه د سنوالی نه دا تقاضا وسره چې یو شتنه او یو شتنه دقیق مفیات نه دی خو شلو بیرو چې وکیلانو چې وګړي متهم په جرمونو او ډیر په چيتي جرمونو متهم وو په قتل باندې متهم وو په نورو اته تر اوسه آزاد دي چې ورته قانون منګول ته تر اوسه آزاد دي یعنی دا ضعف د دولت په مرکزي دولت ضعیف دی او کومه کور سره خلک نه کوي لغه خاطر دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه د مخلمه زدي چې واقعا هم دولتي له دولت هم لا ته وشي هم لسنه تاسو کې او هم خپل دولت او وشي کولای چې په ټول باندې واقعا په ټول باندې قانون تطبیق شي په یو تعداد کې چې په بل نه ته چې نو دا ستونزه مو سمېره
بل ډیر مننه د دیموکرات او حقوق پوهانو د اتحادیه مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې د کرام الدین کریم د نیولو د حادثې په اړه را سره خبرې کولې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوتبال د فدراسیون پر مخکنی مشر کرام الدین کریم چې د شیزنه فوتبالرانو په جنسي ځورونې مجرم پی جندل سوی او د نیولو حکم صدر سوی دغه حکم عملی کړی د شوز پوچارو کې د سازمان د سرپرست مدیر د تیر کال د زمري سیاست پر نه وشته مازادي راډیو ته ویلي چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم عملی شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
د افغان شوزو شبکه وای چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی دغه شبکې نن په یو غونډه کې ویل چې حکومت پای د سولې په ټولو تصمیم نیولو کې شوزو ته ونډه ورکړي فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي فیروزه جانی د افغان شوزو شبکې ولی د عکس العمل شوولې دی هلته چې حکومت وای چې په مرکزی ټیم کې شوزو ته ونډه ورکړي ده
مننه افغان خزو شبکه چې په دې کې نن البته دی یو کانفرنس نیول او یو شمېر خزي هم په کې راټولې شوی وي د خپل نظریات رسنۍ سره شریک کړل دوی وایي چې ځکه دا موضوع یادونه وکړه چې شهلا فرید تیمخ کې دغه ټیم غړي و او اوس لری شوی دا پر ځای بل کس ټاکل شوی دوی وایي چې دا میرمن د افغان خزو هم نارنګ مدني ټولنو د ځوانانو د استاذ پټوګت للی و ځکه چې په خبره دا د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه درلوده او یا هم کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي نه چم لا تړ نه کو ځکه د ټیم نه لري سوي دا دوی غوښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره د مذاکره کوونکی په ټیم کې بلکې د دولت پالي شورا کې هم دا رنګ د ملي مصالحې شورا په جوړښت کې هم باید خود ته وانډ ورکړل شي او د سول یاردون ټول هغه تصامیم چې نیول کېږي هغه کې د خزو وانډ پر مفهوم اوسی او داسې اوسی چې خځې هم په تصمیم نیونه کې خپل نقش ولري مثال سه د پداسې حال کې د تر دې وران البته وباید وایم چې طالب او بخې افغان حکومت په ډیره تازه نه دی ویلي خو وړاندې ازادي راډیو سب خبرو کې یادونه کړې و چې دوی په دغه مذاکراتي ټیم کې د ټولنې ټول اقشار ته پکې نظر کړای د پام کې نیولې دي او څو خځې چې اوس هم دی په ذکرتی ټیم کې دا د غوخزو نمائندګي کوي چې البته د خزو غوښتنه واتی باید خزو ته هم په دې ټیم کې باید وانډ ورکړل شي د په داسې حال کې د طالبانو تازه د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبد الغنی برادر په مشرۍ یو ټیم یا یو پلاوی پاکستان ته سفر کړای څو شی به وړاندې دغه دفتر وایان سہیل شاهین راته وویل چې دوی په پاکستان کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی همدارنګ د افغانستان د چارو د پاره د پاکستان خاص استاذي صادق خان سره وکړي او د افغانستان د سولې همدارنګ تجارت او ځینو نورو مسایلو باندې باور سره خبرې وکا مونږه هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم مولرو یا د غوي دریز ولرو چې وسته د طالبانو نه په رسمي بڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره د طالبانو ویان کړی دا چې په رسمي بڼه بلنه ورکړل سی او هغه یالت سفر کړی افغان حکومت په دې اړه څه وای. البته باید یادونه وکم افغان حکومت په ځنګړی توګه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت موږ په تمه کړی او تر اوسه جزئیات نه دي سره شریک کړي.
ډیر مننه د فیروزی عزیزی پر راپور کې موردل چې د افغان شوزو شبکه وای چې طالبانو سره د افغان حکومت په مرکه چې ډله کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفیز خبري.
د افغانستان د مالی وزارت د ملي وایدو د کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د 1999 مالی کال تر سومبلی میاشتې پورې 103 میلیارد افغانۍ راټولې شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% وایډ رقم شوې دي. نو موړي د وایدو د کمیدو لامل داسې په ګوته کړ.
103 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي. تیر کال په همدغه وخت کې من تقریبا 121 میلیارد افغانۍ راټول کړی و چې 14% تفاوت خي، یعنی زمنګا وایډ کم شوې دي. او دلیل هم تاسو ته معلوم و د کورونا مرز و سرحدات تړل و د تجارتي فعالیتونو بندیدل او کمیدل.
خغل مسجدي وای چې لدې جملې 301 میلیونه لمستفیتونو، 490 میلیونه لمالیاتي وایدو، 1 میلیارد 340 میلیونه لغیر مالیاتي وایدو او 3 میلیارد 114 میلیونه لګمرکونو څخه ترلاسه شوې دي. د مالی وزارت ویان وای هڅې روانې دي څو د مالی کال تر پایه وایډ زیات شي او ټاکلی هدف 208 میلیارد د افغانۍ ده. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کاپیسا کې 100 کرنیزې پروژې تطبیق کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې په دغو پروژو کې د ممیزو څل خونی، د پیازو د زیرمې سلویخت خونی، د میوو او سبو د وچولو 50 لمریزې دزګاوي، د میوو د ساتنې لپاره 12 سړې خونی دي چې د جوړولو کاري په چټکۍ سره دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي په خاطر تطبیق کیږي چې له وی خوا بازار مدیریت شي او له بلې خوا د بزګرانو عاید زیات شي. د دغه پروژو ټول لګښت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د بودیجې لاري 140 میلیون افغانۍ اټکل شوی او دغه پروژې د تګاب، نجراب، کوبند، د کاپیسا لومړی او دویمې برخې ولسوالیو او په محمود راقي کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاسته. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا څخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړي، په مستقیم تماس کې را سره دي. نوري سم نور جزئیات څه دي؟
بله سالیس، د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا بنن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولې، د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد په یو پراخ لاریون کې له 100 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په مینسک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوز د تازه خبرداریو سره سره وشوي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوی. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګوست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډک کې ښکیل شي تیت پراخ شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزی برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پرله پسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و، په تلګرام کې په یو خپره شوې ویډیو کې لوکشنکو ښکاري چې په یو هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او توپک یې په لاس کې و، د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پاس امر کړی چې د جنگ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې اوسي. په دې توګه د احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تخانوفسکایا چې ادا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلې، وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکشنکو پر هغې وینا چې ویلي د بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې، نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیا او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نووستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
په جرمنی کې میشته افغان سندرغاړي آسیا مهرابي غواړي افغان ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي. اجمل تورمن راپور لري چې د اغلې مهرابي په یوې سندرې پیلېږي.
آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووي.
زه وړنجلې ما پلاټ شا پیرې ما مورتنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبې پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د دې دوه پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له 6 کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبره غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې 4 کمپوز جوړ کړی دي چې 2 شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلی 4 شیرونه یا راکړل سوي 4 شیرونه. یو د فرشتي صالحې دی، یو د ولولې کوچی دی او بل د نګینه اتمنځي دی او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. لدی ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندری دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندری ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواسیا جانه خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم ووي.
ل دې سره د لاسنیوي بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز ل سیفی الله ستانک زین اوري.
د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي وسلوالو خلکو د بازارک په سنگانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي. د پنچیر مرستیال والی امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه وویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوی چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي، خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکري سار کړي. د بازارک د سنگانه کلی اوسیدونکو د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په خبرګون وتلی وو. پاسوال جمعګل همت د کابل نوې امنیه قومندان ټاکل شوې. همت رسلغه د کابل امنیه قومندان شو چې په خوانی امنیه قومندان امان الله واحدی په کابل کې د نامنیو د زیاتیدو په خاطر لری شو. سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو تر څخه ورسته په شګیلا باکتری اخته شوی چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. او تمد د بلاروس د ولسمشر اومدا مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سټیفن باګن سره په لیتوانیا کې وګوري.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې azadiradio.com. د اونۍ په بحث کې د کابل د ناامنیو پر علتونو بحث سوی دی. مخکې تر دې چې دغه ګردې می زخپور سي د کابل چپ رسپانو ته ناجیه صاحب کتنه کوي.
هشت صبح رسپانې د پاکستان له لورې په تونلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې دا شوې چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره ترسره کوي. رسپانې لیکلي پاکستان هیڅکله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې، خو اوس په ظاهره کې د پیسو وینځلو د سار یوې ادارې تر فشارونو لاندې دا بندیزونه لګوي. سرمقاله کې راغلی پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالی اقدام څخه ځان وژغوري. پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف آی ټی اف له خړ نوم لرنه د وتلو لپاره تر فشار لاندې دی. افغانستان رسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډېره طالبانو ته امتیازات ورکوي. رسپانې ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي. د سرمقال لیکونکي په باور دا ډول هوکړې نه یوازې د طالبانو د کړنو مخه نه نیسي، بلکې هغوی ته دا فرصت هم ورکوي چې د یو سیاسي ځواک په توګه میدان ته راودانګي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د علي پور په نامه د یو غیر مسؤول کس په بیان ولو ټینګار کړی. ورځپاڼې ادعا کړې چې دغه غیر مسؤول وسلوال د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د کندهار 15 اوسیدونکي تښتولي او تر دې وړاندې هم ناقانونه کړنې کړې دي. سرمقاله کې ټینګار شوی چې علي پور په یوازې توګه دغه کار نشي ترسره کولای، بلکې په وینای د نوموړي تر شا نور لوري هم ولاړ دي چې حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي په هغو چارواکو هم غږ کړی کوم چې د علي پور د خوشي کولو ضمانت یې کړی او لیکلي دغه چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري چې نوموړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
کابل نږدې هر ورځ د وی چاودنې شاهد دی. ولایتونه هم نږدې لورته برخلیک سره مخ دي، خو په یو توپیر د ډیرو چاودنو مسؤلیت نه منل کیږي. هو هغه چې په لویه کچه کیږي، لکه په کابل کې د سشن بې د ورځې راکټي بریدونه چې 15 حوزې په نخه کړي، پړی داعش ډلې ومنله. هغه ډله چې د افغان حکومت لخوا ملا ماته شوې بلل شوې او د ډیرو مهمو مشرانو د وژنې او نیونې خبرې هم ورکړې ده. ځینې پوښتنې مطرح کیږي چې د دې ډلې د حمل د مهمو مشرانو د نیونې او وژنې سره سره بیا هم ولې دا ډول بریدونه کیږي. روان کال نسبت د طالبانو په پرتله خونړۍ حمله داعش ډلې کړي. په کابل کې د سکارو مذهبي عبادت ځای په نخه کول، د ننګرهار په محبس برید او ځینې نورې حملې چې ډېر تلفات یې درلودل د دې ډلې لخوا شوې دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمانه شنونکی کابل خان تدبیر، شنونکی عبدالباری عارض او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب دي. زه خپل درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. بحث به زه له ښاغلي تدبیر صاحب نه پیل کړم. اوله کې تدبیر صاحب، لوی بریدونه مخکې تقریبا یوازې طالبانو کول، اوس د داعش لخوا د دې بریدونو کول څه ښایي؟ آیا بله جګړه تر بل بیرغ لاندې پیلیږي؟
مننه. سلام تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه د فکر کوم په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلنه غمیزه په کومه کې چې تر ډېره بریده پورې د افغانستان ګاونډ ښکېل ده او هغه دا پروژې په قرارداد باندې اخلي او تمویلوي یې، افغانستان کې د جنگ د ختم آثار تر اوسه د داعش له هغه سره یو ځای دي، حزب ولایت او ځینو نورو نومونو تر عنوان لاندې کوم پروژې چې را څرګندېږي په دې کې د افغانستان ګاونډ ده. موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه څوک چې مسؤلیتونه اخلي په حقیقت کې هغه مرجع افغانان کاملا دقیق په دې مسله باندې پوهیږي چې کومه مرجع چې چاته وغواړي مسؤلیت ورکړي هغه په هغو باندې اړي او د هغو تر عنوان لاندې مسؤلیت اخلي. په حقیقت کې دغه ډلې تاسو یو د کډا سیمې جغرافیا لیک مطالعه کوي، دلته موږ خلاص سرحدات نه له مرکزی آسیا سره لرو، نه له ایران سره لرو، موږ له یو هیواد سره خلاص سرحدات لرو چې هغه د ډیورنډ کرغړې نه کرښې آخوا لوی لاس لري او هغه د غوب کنټرول کې ده. دغه پروژې معمولا هغمل ته ډیزاین کیږي او په دغه تیر پنځه څلوېښت کلنه غمیزه کې په افغانستان کې د دوی لخوا نه دومره لوی ظرفیت روزل شوی ده چې هغه هیڅوک، یعنی داعش طالب هیڅوک د هغه شاته ونه درېږي. دوی د دې توانمندي لري چې په افغانستان کې دغسې مسایل لکه پرون د افغانستان د ازادۍ د استقلال د ورځې جشن، د کابلیانو خوشحالي بېرته په غم اړول او بېګنا خلک وزل او زخمي کول، دوی د دې لپاره یو لوی ظرفیت لري چې له پخوانیو مجاهدینو رانیولې بیا تر ننه ټول ډلې چې دوی سره په دې مسایلو کې ښکېل دي، په دغو کې د دوی خپل ظرفیت وجود لري او دا کار کیږي. هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یوه بله پروژه د جوړېدو په حال کې ده چې هغه باید همدغه جنگ ته ادامه ورکړي. دا چې هغه به داعش یا به کوم بل نوم ولري، ولې زه فکر کوم چې جنګیالي او ظرفیتونه به همغه وي چې په تېر پنځه څلوېښت کاله کې دلته آمده شوي دي او دوی لپاره کار کوي.
ډېره مننه تدبیر صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځم. اریان صاحب، تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. زما پوښتنه له تاسو دا ده چې د وروستیو نامنیو چې نږدې کابل کې هر ورځ دوا یا هم یو چاودنه کیږي، د دې سربیره راکټي بریدونه کیږي، ولایتونو کې هم نږدې همدا حال دی، دلیل څه شی دی؟
سلامونه تاسو ته. د فکر کوم د تاوتریخوالي مسؤلیت طالبان ته مربوط کیږي چې هغه یو لوی چتر ایجاد کړی دی. پرونه املا او نه املا دا ټول دغه نوی موج خشونت د طالبان رامنځته کړی دی او غواړي چې د خلکو پر روان باندې لوبې وکړي او دا یو د رواني په لحاظ باندې خلکو ته یو اغیزه واچوي. نو په دې اساس باندې د دې مسؤلیت زمونږ په فکر باندې د طالبان ته مربوط کیږي او مونږ هم خپل اقدامات کړي دي مخکې له مخکې او په دې برخه کې یو لوی شبکه هم مخکې نیولې دي چې دوی د ماینونو په ساس کې داخل وو او هغوی ورک شبکې هم فکر کوم چې د هغوی په تبانۍ باندې غواړي چې دغه موت خشونت افزایش ورکړي نو دا تاوتریخوالی دا افزایش ورکی دا یو روانی موج ده دموک
فکر پاس. آریان سیپ دا تدبیر سیپ خبری تاسی واوری دی اگه ویلی چی ظرفیت دا جگری که پا افغانستان کی کی گی البته هدف لدی دا ظرفیت دا جگری نه دا غا تاوتریخوالی دا چل افغانانو سره کی گی یو بستر دے او تاسم دغه بستر تقریبا پخبل خبرو کې طالبان یاد ک طالبانی داعش بیا څوک د چي مسولیت منی لکه د راکټي بریدو مسولیت چې په کابل کې 15 حوزې په نخې کړی
دا منبع ډیر مهم ده چې منبع د تروریزم کوم ځای ده مونږ تاسو ته معلوم ده چې منبع د تروریزم مونږ په سیمه کې کوم یو اته کداشي کطالبي ک نشکر د تایپې ک القاعده دا ټول فکر کوم چې یو نژدی اړیکې ځان سلر لري او غواړي چې د تاوتریخوالۍ افزایش ورکړي زمونږ په فکر باندې چې هر څوک خشونت رامنځته کوي لوی چتر طالبان مسؤول ده که دا داعش هم مسؤلیت ومني او طالبان مسؤلیت نه مني زمونږ په فکر طالبان مسؤول دی او زمونږ موقف د داعش د نورو تورستي ډلو پر وړاندې زمونږ موقف واضح ده مګر د طالبانو پر وړاندې هغه حسنیت چې مونږ ښیو هغه باید یو منفي برداشت نه وشي د یو
طالب دے او بیا لدی حسنی نیت د داعش په نوم باندې کې استفاده کیږي او خلک پکې وژل کیږي فکر نه کوي دا خپل د افغانستان د خلکو سره یو ډول ظلم دی
بالکل دا خشونت ته موج د خشونت دا یو لوی ظلم ده او لوی
خدا ظلم یعنی تقریبا چې تاسو ورته توجیه ورکوي په دې ډول الفاظو سره
نه منظور مې دا چې د دغه موج د خشونت څوک چې مسؤلیت هم نه اخلي او څوک چې داعش په نوم مسؤلیت اخلي موږ فکر کوو چې دا ټول یو دی یعنی ځان سره ډېر نږدې اړیکې لري دا چې بلا اړیکې خدا دا کار نه شي کولای دغه زمینه څوک برابرې زمینه خوازه د طالبان برابرې طالبان دغه زمینه را منځته کی او بل تورستي ډلې چې د پاکستان ته مربوط کیږي هغه راځي او خلک وژني او حکومت فشار لاندې راوړي نو په دې اساس دا ډیره واضح خبره ده چې موقف د مونږ د موقف د طالبانو پر وړاندې هم واضح ده داعش د نورو تورستي ډلو هم واضح ده مونږ روزانه هغوی پر وړاندې مبارزه کوو قرباني ورکوو تر څو دغه زمینه د آرامش او ختم د جګړې پیدا شي
ډیره مننه اریان صاحب انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم هر سپ تاسو ته په بحث کې ښه راغلاست وایم زموږ د دواړو میلمنو خبرې مو واورېدلې داسې مال چې د داعش ډلې مهم مشران نیول کیږي د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست لخوا په تیره یوه میاشت کې د دوسو مهمو کسانو نمونه واخیستل شول عبدالله اورگزی اسدالله اورگزی ابو مسلم خراسانی چې یو ووژل شو او دوه نور مهمی ونیول شول داسې مهال چې دا کسان یې هم نیول کیږي یا وژل کیږي کله چې اسدالله اورگزی وژل شو په سبای په ننګرهار محبس باندې برید وشو در حال کې چې کابل کې راکټي بریدونه وشول نن د عبدالله اورگزی هم تیر ورځ عبدالله اورگزی د وژنې خبر ورکړل شو اوس له استخباراتي او جګړیز حالت څخه وضعیت څه ډول بیانولی شو هسته قوي ده که څنګه
تاسو ته او د میز ګډونوالو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات په حقیقت کې زه غواړم چې خپل نظر باندې یو تفکیک درته توضیح کړم که داسې فکر وسی چې طالب او داعش یو دی دا اشتباه ده داعش یو نړیواله پدیده ده هغه یوازې په افغانستان کې عمل نه کوي نه په افغانستان مربوطه ده هغه په عراق کې مو هغه په سوریه کې مو هغه په الجزیره کې مستا هغه سره الشباب هم ارتباط لري هغه په ډیرو مملکتو چې د دنیا حتی په اروپایي هیوادو کې عمل کوي دا یو مرموزه ډېر د لوړ اقتصاد لرونکې پروژه ده چې رامنځته شوې ده او پر افغانستان کې دا سی خودجوش ملی واجه نه لري بلکې یو وارداتی پروژه ده خو غواړم چې بل باری کې درته توضیح کم هغه دا چې د دوستانو په صحبت کې ډیر منعکس ولا چې ټول د یو ځای څخه یادي د پاکستان څخه رامنځته کیږي او دا د غو ظرفیتونه کې په دې حق له باید عرض وکم چې دا ډیره حده دقیقه خبره ده. اما دلته پاکستان په یوازې سر باندې دومره لوی پروژې د تطبیق نه اقتصادي توان لري او نه نظامي. دا د داعش موضوع چې په افغانستان کې مطرح شوی ده او تر هغه ځایه چې په جلال آباد کې ډېر کسان تسلیم هم شوه، د افغانستان نه و، ټوله د دغه ایجنسی و تر دغه خط واخوا ته، خاصتا د ورکزو ایجنسی ده، ټوله هغه خلق و. اما دا سمه ده چې د پاکستان سره راځي، خو زه په دې عقیده یم چې دا لوی پروژه ده، په دې کې نور هیوادونه د پاکستان مرستندوی دي. یو که نوي په افغانستان کې طالب او امریکا تړون سره وکړي او په ډېر احتیاط باندې هغه مندرجات پلي کوي، نو په دغه وخت کې آیا د امریکا او پاکستان ته نشي ویلی چې دا داعش چې د کومه راوستی دلته؟ دا داسې نه دي چې یوازې د پاکستان کار دی، دا نړیوال کار دی. دا د ایدئولوژي د نگاه څخه د طالبانو څخه ډېر تفاوت لري.
بارې صاحب بخنه غواړم، یو وخت کستان په یاد زما خو په یاد دی نږدې میاشتو کې وړاندې حکومت یو خبره کوله، لوړپوړو چارواکو کوله او په ځینو سیاستوالو کې هم دا پوښتنه مطرح وه چې د سوریې داعش، د عراق داعش، هغه افغان داعش نه دی. اوس که یعنی ستاسې د خبرو په ضد باندې فکر کوم دا مسله ده، یعنی داعش ډله هماغه ډله ده چې تاسې وایي چې په عراق او سوریه کې کومرانۍ وکړه، خو په افغانستان کې هم هماغه ډول اوسي.
بله زم په دغه عقیده یم، دا چې ما در ټول چې نړیواله پدیده ده، دا د نړۍ په ډېرو هیوادو کې یو مرموزه پدیده ده، او دا مې هم در ټول چې په لوړ اقتصاد رامنځته شوی ده، او افغانستان دا مې در ټول چې وارد شوی پدیده ده. په افغانستان کې خود جوشه یا داسې ملي سبغه نه لري. نو زه دې دام درته وایم چې اوس د دوی په افغانستان کې نو څه کوي، د دوی د سوریې او د افغانستان د اهدافو تفاوتونه. دوی دوه هدف تعقیبوي چې هغه په سوریا کې هم او په افغانستان کې هم تهدید ورته متوجه کوي. یو هدف د ایران په وړاندې مقابله چې په هغه سلسله کې هغه زموږ پاتې میلیون هم شامل بولي، او یو د روسیې په وړاندې. په افغانستان ته د دغه پدیدې تحمیلول یا را داخلېدل په دغه دوه منظور باندې رامنځته
شوي.
لاندې قبل هم روسیه ډېر د دې څخه تشویش لري.
ډېره مننه عارف صاحب، انشاءالله بیا هم زراګر زموږ پوښتنه شته ده چې مطرح شي، خو زه به تدبیر صاحب ته هم دغه مسله مخ ته کېنم چې آیا له داعش زموږ تعریف یا زموږ د حکومت تعریف اشتباه دی؟ د عارف صاحب څرګندونو ته په اشاره او که فکر موږ کوو چې حکومت دا ډول فکر لري چې هسته یوه ده، یعنې هماغه طالب خو بیرغ بدلون کوم تفاوت پکې دی، د نظریاتو اشتباه ده او که تعریف اصلا د حکومت د پاره غلط دی؟
ګوري کچرته د موضوع اصلي او فوچرلسي د مقدس چې کومه اشاره درلودې هغه ډېر دقیق دی. داعش د افغانستان د پاره داسې سوژه نه لري چې هغه د افغانستان د پاره یو کاملا پردي پروژه ده چې حتی د افغانستان سلامتیا او د هغه نوم نه مني. بنا اند د دې لپاره په افغانستان کې اوسېدا، په افغانستان کې د دې لپاره ځای پیدا کول دا ستونزمنه خبره ده، تر څو پورې چې له هغه سره لوی نړیواله اړیکه ونه وشي.
بخنوانم تدبیر صاحب، ساسي بحث قطع نه کوم، خبره مو په یاد وساتئ که سوژن لري په افغانستان کې او د اوسېدو لپاره دغه فکر مونږ لري، بیا نو څنګه کابل ته راځي سوار لس راکیټونه له دوه موټرو ته غو مهم حوزې ولي دا څه ده پاره؟
ګوري د ما خبرې ته لږ دقیقه توجه وکړه. ارداده چې تر پلورن پورې د افغانستان خلکو که طالب ته جای ورکاوه، کور یې ورکاوه، طالب یې د افغانستان د ازادۍ جنګیالی باله، او هغه په خلکو کې له خلکو سره مناسبات، له خلکو سره ناسته ولاړه، له خلکو سره په کورونو کې خپلوي، دوستي، شناخت، دا ټول ورسره درلودل. ولې هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو نړیواله پروژه ده، او په سیمه کې د هغه تطبیقونکی هیواد پاکستان ده. خو د موږ دپاره په افغانستان کې د هغه اصلي هغه
اصلي خبره ما درته وکړه چې دلته په تیرو 15 ویختو کالو کې یو لوی ظرفیت داسې جوړ شوی دی چې هغه د افغانستان د گاونډ لپاره کار کوي او د هغو پروژې په افغانستان کې عملا کدي هر چا تر عنوان لاندې زه په دا پرونی راکټو برزونو کې زه په دې باندې قطعاً مطمئن یم چې په دې کې هیڅوک نشته بلکې هماغه ظرفیتونه دي چې په تیر 15 کال کې د افغانستان د گاونډ لخوا روزل شوي دي او دغه پروژه د ورکړ شوې ده ورې ګورنن تاسو کې چې تاسو یو ارزونه لزام سره ولري ایسای او دا شبکه ده چې نه فقط په افغانستان کې بلکې په افغانستان د باندې په مرکزی آسیا کې په چچنیا کې په روسیا کې په حتی په بالکان او کاپکاز کې د پروژې عملي کړي دي او دا پروژې د دې لپاره عملي کول ډیره مغلق خبره نه ده د تر ټولو لوی ظرفیت چې دې لري هغه د افغانستان کې راوځلای ده په افغانستان کې په تیر شل کال کې د مخدي امنیتي ورګانونو لاري هلته حکومت کار شوی ده په ډیر تاسو سره هغه ډیر ضعیف او دلته تر ډیره بریده پوري دا چې څوک دې پکې چې د افغاني ګټو په ځای نوري ګټي ورته محترمې دي د نورو ګټو زیات ساتندونه کوي او دې د افغانستان د ګټو هغه واضح دریض ودانی ولاي شوی مخ په دوامدار شکل سره له هغه سره همکاري او موږ له داخله همکاري په دې کې هیڅ شک نشته دا د دې خبره ده چې موږ په دې باندې لوی بحثونه ولرو موږ په دې باندې پوهیږو دي مسلکي خلکو په هیڅ باندې زه دی او پوزي دی او دا چې پوزي چې دوامدار په همدغه رښتیا کې کار کوي دا زه په دې باندې پوهیږم چې دی دا شی موضوع هغه
ریخچیر
علایم د هغه تطبیقون کې قوت او د هغه رزیدنت قوت او د هغه لپاره موقت استخدام شوی افراد او اشخاص د کوم ځای نه را پیدا کیږي
په
افغانستان کې په تیر 15 کال کې هغه پروژې چې په ابتدا کې د فرکلودو علي شنګو پنچیر ولسوالیو نه د داوود خان په زمانه کې شروع شوې دي له هغه وخت چې په دغه ظرفیت باندې کار کیږي تر دا نه پوری په افغانستان کې دوی مهاجرتونه د شوروي له یرغل نه وروسته دوی مهاجرتونه رامنځته شو افغانان په دوی لاس باندې د افغانستان د دښمن په لمن کې ولیدل او نن هم مخ په تیرو شلو کالو کې د میلیارډونو ډالرو په مصرف باندې موږ یو څه چې ونه شوی کولای او د موږ د فارغه نه زده هغه افغان د پردي ګروګان نه راونه یو تر څو پورې چې دا افغان ته لپاره دغه راوګان راونه باسي تر څو پورې چې هغه افغان په چې د خپل هیڅ خواته تر ګراوګان لاندې دا هغه له دغه راوګانونه باسي او تر څو پورې چې ته د دغه شی مسایلو مشخص جواب ونه لري لکه ګوري مګه په بولد کې تصادفي او جنگ د افغانانو په وزلو باندې را باندې تاسو د دوه قوتونو ترمن ولدي هغه په دوه مور باندې دی هغه قیمت مخ په انګرار کې ورک دا رس پروژې چې تم ویلي او یا سرته رسیدي د هغه شاته یو لوی قوت موجود دی چې هغه قوت په خاره د تلوي ظرفیتونه لري دوه گاونډي هیوادونو په افغانستان کې دومره دوی ظرفیتونه جوړ کړی دي چې هغه مهارول پر علاوه دې چې په تیر شل کال کې هیڅ ونه شوی کولای دا شي احساس کوم چې په نړیرا څنګه کې کې په چاته په افغانستان کې یو قوي نظامونه لرو مغونه فکرونه شو کولای چې د دې له اهداف سره مخ په داخل کې مبارزه وکړي
ډېر معنی نه
ده دغه مبارزه کې پر ډېر برزه دي په امنیت کې قوتونه او په استخباراتي او کشتي قوتونه یا کمزوري وو یا هغه ته په لوی لاس د لویانو لخوا د اجازه نه ورکول شوې چې په همدغه هدفونو باندې د خپل عملیات تر سره کړي
ډېر زیات
کله د حقوق بشر تر عنوان لاندې کله تر نورو عنوانو لاندې کله د حزب او تنظیم تر عنوان لاندې کله د ژبې او منطقې تر عنوان لاندې د ډېر مصلحت شوی ده او هغه مصلحت د دومره دوی شوی ده چې تاسو دې رئیس جمهور د سوګند مراسمو نه راپدې خو ګوري چې یو سراچه راځي د کابل د ښار د منځ نه د کابل ښار باندې
ډیره معنی ته زم غواړم چې همدغه موضوع بالکل تدبیر سیب زم غواړم چې همدغه موضوع اریان سیب سره مطرح کړم اریان سیب یو کلی شی پښتنه همدغه د ډیر کله لتا سینې کیږي پر سن یو کې چې موټر څنګه ساسل چیک پوینټ تر اتیر شو سډول ساسي پولیس وو ونګه مزه چې د دوی سوار لس هوانه چې له دوو سره چوت تیری فایر کیږي حتما نال تخکاری وسپنه د چپلکی نه دی چې تاسو نه تیر شي زه دا پښتنه نه کوم پختنه اساسی دلته را مطرح ده چې تاسو برسیرن یا هغه سرسری موضوع راخلی، اما هغه چې بیخجن مسائل دي چې د تمویل برخه ده، د راتګ مسأله ده، ځای پر ځای کې دل دي، دا نه پلاټي ولې دې ټکو ته پام نه کیږي؟
تعریف خشونت او تاوتریخوالی نه چه شی ده مخکې ما ویلی چې طالبان او داعش یو ځان سره یو نژدې اړیکې لري، دا په دا معنا ده چې زموږ تعریف د خشونت دا چې څوک د خلکو وژل، د تاوتریخوالی رامنځته کول دا د خشونت تعریف ده، او دا یو ډېرې نژدې رابطه ځان سره لري او لري چې طالب او داعش او تروریستي ډلې دي. بل دا چې د تروریستي ډلو تفکیق دا چې طالب یو داخلی موضوع ده، بل داعش مخکې زمونږ مشران هم اشاره ورته وکړه چې داعش یو سیمه ییز او نړیواله پدیده ده، خو داعش په افغانستان کې هم اوس فعالیت لري چې دی نژدې راستل طالبانو سره وابسته کړي دي، یعنې دی ځان سره د تاوتریخوالي په برخه کې همکاري کوي. بل جنګ خو تحمیلي ده، مونږ تاسو ته جنګ تحمیلي ده، او زمونږ تعریف د دښمن نه چی شی ده، مونږ سره کوم دښمن تعریف وو زمونږ په فکر او د امنیتي سکتور په فکر باندې دښمن هر هغه څوک چې زمونږ خلک وژني هغه زمونږ دښمن ده، زمونږ دښمن ده، او مونږ د هغوی پر وړاندې خپل اقدامات کوو، او که دا طالب وي، دا داعش وي، دا هر څوک چې د یو لوی تعریف محسوب شي او خلکو
ډیره مننه. زه به د خپلو دوو نورو میلمنو تدبیر صاحب څخه او عارف صاحب څخه که لنډ لنډ ځوابونه راته راکړي د یو سم تفکیک په خاطر باندې، که هغه په کور د نو سیاغه ډول چې عارف صاحب او تدبیر صاحب دواړو ته اشاره درلودله، د یوې لارې په توګه باندې حداقل چې صحیح حل لاره را مطرح شي او وشو کولای په کور دننه د ځینو جهتونو څخه هغوی چې ملاتړی بلل کیږي یا د جګړې لپاره بستر برابروي دا هغوی لپاره اقدامات وشي، او یا هم په کلي شکل باندې د دې ډول هغه اصلي هسته چې د دې ډول بریدونو هغه له منځه یوړل شي، د حکومت لپاره به ستاسې مشورې سوي. تدبیر صاحب تاسې او په سیارې صاحب لنډ لنډ ځکه ځواب کراکې مهرباني.
ګورې موږ دا اوس له ناټو سره او له امریکا سره امنیتي تړونونه لرو، په همدې شکل سره نور نړیوال نور هیوادونو سره مخ کولای سو په ډیرو واضح حال فاضل حمدو هیوادو سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو له ادرسه خپل ټول مشکلات په مشخصه توګه باندې مطرح او د هغونو د هغو جواب غوښتونکو ووسو. یو خبره، دومره خبره، په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ارګانونو کې زوره اصلاح او د هغو ته په هغو کې د داسې افرادو اشخاصو استخدام چې هغه د افغانستان ګټو ته تر بل هر څه ژمن وي او هغو ته خلاص لاس ورکول، دا اوس زموږ وزیر داخلیه، وزیر دفاع، زموږ د ملي امنیت رئیس دا یو هم په خپلو کړنو کې آزاد لاس نه لري تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې آزاد ونه اوسي، تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې ملي برخورد له مسایلو سره ونه لري تر هغه وخت پورې مجلسو کولای شي دغه غبیزو مخه ونیسي.
ډیره مننه عارف صاحب، مهرباني.
زه فکر کوم چې د حکومت لپاره ډیره اړینه ده چې څونه چې ژر امکان لري دا اساسي حل لاره ده، څونه چې ژر امکان لري بین الافغاني مذاکراتو تکشینی دغه د بنجانو د خوشی کېدلو لري پای ته ورسوي، او ژر تر ژره د طالب سره داسې یو موافقه ته ورسېږي چې افغانستان یو موټی کې متشکل کې په هغه صورت کې د داعش موجود وي، خو ډېر به په ضعیف حالت کې وي او په تدریج به د منځه ولاړ شي، ځکه چې طالبان ډېر سخت جګړې په ډېرو ولایاتو کې د داعش سره
کوي. ډېره زیاته مننه. او اریان صاحب، آیا د دې ډاډ څومره خلکو ته شته دی چې د هغو هستو د لمنځه وړلو لپاره کار کېږي چې د دې ډول بریدونو اصلي عامل دي؟
انشاءاللہ
دغه جزئیات سره او خپل ادوال سره شریکو چاله دغه
یو لوی د پوزي چارو شنون کې عبدالباری عارف صاحب د پوزي چارو شنون کې کابل خان تدبیر صاحب او د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق اریان صاحب لتا سي درې واړو ډیر مننه چې په باس کې مراسمه غډونو کو درن واوردون کې تاسو هم په پاک لاس پارم علامه مو خدای پما
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث